الشرعي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده د ازادي رادیو دریز نه ده
د اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زیناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیاله تخمینه جنجوان نن کابل ته ورسیده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په شمیر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند د امنیت امیر ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونه روغتون ته لېږدول سوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغې یولس نور ملګري وژل سوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل سو. د هندرند اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شل تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل سوو کسانو کې دیالس مشکوک وسلوال، درې هندي عسکر او څلور ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړلي دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ سوی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او کورنۍ پاکستان ته د احساساتو ډک څلور ورځني سفر څخه وروسته نن د برېټانیا پر لور وخوځېدل. ملاله یوسفزی تیره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي چا درس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دېونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سوي په سیمه کې سولې نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دی وروسته د پولیسو لوخانی ولشي به تریاک د سوزولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پورس خبريالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریز کال کې 1901 کیلوګرامه هیروین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه پورس ازادي رډیو ته وویل چې په تیر یو اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 15 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 15 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 386 نوي ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوی نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولی و.
مسکا هوتکوه چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او مزنی آسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنان زی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزه ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پاړو بلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشئی موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کې دوه ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، توریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولی او د نړیوالو او سیمه ایزو میکانیزمونو نه عملی کېدل د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشئی موادو کې کار ځینې اخیستل کېږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشئی موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشئی د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشئی موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشئی موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل ترسره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشئی توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشئی توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لوره غورځېده، نو به د درملنه هغه له وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګیږي.
اما په هوای بیلابیل لاری او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشئی موادو سره مبارزه او عامه پوهاوی ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډیر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشئی موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې مواد وخته کېږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومي اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانی سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولی.
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري، جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وي، الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه په هاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبو کې، د نشیتو کو په ازرارو باندې هم جانبه خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزي وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر استون زده او باید په ملي کچه مبارزه ور سره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر، مشکل
د نشئی مواد استونزه د هیواد په کچه یو لوی استونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه م په هوای د وقایع حیثیت لري. مو یوازې هغه محل د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوی کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاست نن کوچی د موتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د موتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاست نک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله ده، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چاغه ارزی تدوی ده. کله چې مریض مواد ترکی نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تدوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تدوی کیږي بیا ریلپسیږي، دو دفعه تدوی کیږي، هغه ته نور دغه تدوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تدوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چی شي؟
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې توپ یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو پی واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تدوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې، ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنگ کوي. دا بهترین تدوی ده. دا تدوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تدوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي دوی ته دغه ارزي تدوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه شي نو مختلف موډلونه د تدوی ورته پیشنهاد کی. مثلا روان درمانی د فامیل درمانی، د انفرادي مشوره دی، د ګروپي مشوره دی، د فاميلي مشوره دی.
په دې طریقو کې کومه یو اغیزمنه او بریالي ده؟
دوه عمده طریقې چې دی، یو ارزی تدوی ده، یو ایوازی تدوی ده. کچیر ارزی تدوی ده ضرورت لري، ارزی ده معرفی کهو، کچیر ایوازی ده ضرورت لري، ایوازی ده معرفی کهو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده، بیا یو بل مرحلې ته معرفی کهو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کهو، دا د مور و پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوی ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ښه، ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تداوی شو بیا هغه خطر ساحو کې ده ګرځي، معتادینو په منځ کې ده ګرځي، کانسولنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته ده نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضی ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوسو مریضي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نشي، چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وي، د سترګې دې څنګه سري دي، چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کوي، د کار زمینه ورته مساعد کوي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب د لیګو مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې د وینه مکمل بدل کی. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چیرې جوړ شي، هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وهي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي، خپل نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. د یوای زکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره ناسته ولاړه درلوده، دا چې نشه له د څخه څا اخیستي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړې ده.
زه په دې نشه د واره ما چرس کولې برادر، چې وای چې اوس یاد او له نو متل وای په خوی به دا غوس نه دی داد. زموږ د دغه خلکو سره ناسته ولاړې و چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. الله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته راورسولې. نن مونږ دا دی مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کړي. در چات و مات په چې به ته خبر نه غلا و بل چا کړي په کورو کلی کې. مطلب سار چې راوځي و داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه کزما یلم په هغه و مونږ خلکو به ویله طلاق قرآن او قسم بیا اخیستې چې دا بل چا کړي بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بلل. شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جی وروره دغه نیمځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې د مرګ د ژوند نه یې نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. مانه نور ادې خواته چې مانه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اکښلې دي چې ور دي ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات نور نه دی. نور نو موږ هم پوهېږو، مطلب مونږ اوس اوبه اخیستي پتوان من نه ده چې ځان ته کې خپل نه خو ځون خو نور ورو کم ځون روز مې ځون ځون نه دی وځم ماشي علاج ون دې خبرې مې په میاش په دغه کلی کې درا سره ولا اتصال اوزم نه کور سره سره وزم ماشان په پورت مرده من کور خو یې څو نه دی خدای دې مسلمان دې ځون د وسه چې کوم لګه پر مشت تیری
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا شد چې جمیله خپل خورلنې شکریه سره یو بهرنی هوا ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځندید یوه شپه وروسته جمیله ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړ شي خو شکریه یې نه پرېږدي وایي که ته تشناب ته ولاړ شې نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي دا چې شکریه ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا
نور صبر نشم کولای که زه خبر اوی چې د تهری پرواز بل سهار څخه ما ذکر ته زندگی نو به خین راتله
خیر دی خور کی اوس خو ته زحمت سلای وای میدان ته راغلی لگ نورم صبر وکا خیر دی
اوس چې وایم کول می می غټی غټی پریش وی پناس کې می ګړه هاری دی تشناب ته زما
تلیوانه شریک څنګه تشناب ته څنګه زی
نو څنګه وکم خلق پسان وخنده و
خلق په ملي در باندې خاندي یوازې خوته نه ای ته ورته وګوره خدای شاو خو نور ناروغانم شته او دې لاس لپاره خارج ته زی
ته ولې سر نه خلاصوي زوای ممل میکیږي کدل ته ټول خلکو په مخ کې پرتوک چټل کو په شرمو په شرمېګا
ته نه پوهېدې چې سفر لري پم پارتي ولې ونه تړه
نو زه خبرم چې پرواز بسنډیږي اما تا خو څو واره دغه ډول سفر کړی دی تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی
په خېټه لاس مه تېروه شاوخوا پولیس ګرځي شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه تشناب ته زما
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي اوس په لاکه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو
حالا شکریه به مینیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی
نلویگی نلویگی دادی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسده شو
بس هم اتقام مکو زمان دوستسی هم بولانس راولم
اوه د دې جنۍ په نس کې خو د هیروین غوټی دي
څنګه غوټی دي
قاچاق کوونکی هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خلیل لارې تیروي کله چې په تشناب کې لاندې خواسه خو وتل بیرته له پلاستیک څخه راباسي
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوښتنه کوئ د هیروین دي
لمایناتو نه پوښوم معلومړی داسې فکر وکړ چې د انجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده خو اوس معلومه شو چې د انجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاق کول بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده خیر ته دا زما موبایل خوراکه
هه ډاکټر صاحب دا دی واخله
bale
السلام علیکم
وعلیکم سلام
زه ډاکټر قاسم يم تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي
و زه خپل يم مهرباني وکړه
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه ل خېټي څخه مو ایرون راوستل
خسا انجلۍ سره نور څوک دی
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود په نس کې د هیروینو یو ګولې چاودلې او ناروغه شوې و مونږ ته د هوایی میدان پولیس راوستله یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده
هغه انجلۍ اوس چیرې ده خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي
هغه انجلۍ د هوایی میدان له پولیسو سره ده ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو
د ناروغ انجلی سی وضعیت څنګه دی؟
د انجلی وضعیت ډیر خراب دی، خدای خبر چی ژوندی به پات شي.
خیر زم دا اوس درځم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده، صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای